אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د امریکا غاښنال دی درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه وخت په واشنگټن کې د ماخام ونیوي او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې د د امریکا غاښ آشنار دی لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به ووري چې د هغو افغان ماشومان راتلونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي چې په خارونو کې مزدوري کوي او په یو تازه نړیوال چړنې کې معلومه شوې چې هغه د وګانې چې د انسان په وجود کې کلسترول کموي د زړه د ناروغۍ خطر هم کموي خو دا راپورونه لږ ورسته اوري اول پوره خبرونه د سید سلیمان شان اوري
د امریکای د فلوریدا ایالت د فورت لادرډیل هالیوډ په نړیوال هوایي ډګر کې په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي د امریکایي استخباراتو رئیسانو د جمعې په ورځ له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وکتل او د روسیې د لاسوهنو په اړه ورته معلومات ورکړل او له رقیې سره نږدې د اوبو د مهم بند د نیولو لپاره د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کردانو د ائتلاف او داعش ترمنځ جګړه روانه ده امریکایي چارواکي وایي چې پرون د جمعې په ورځ د فلوریډا د ایالت د فورت لادرډیل هالیوډ د نړیوال هوایي ډګر د مسافرو په ترمینل کې د ډزو له امله 15 کسه وژل شوي او اته تنه نور زخمیان دي د فلوریډا ایالت د بروورد کاونټۍ یا ولسوالۍ د امنیت قمندان خبر اعلان ته وویل چې حمله کوونکي نیول شوی او فکر کوي چې بل څوک سره نه و ملګري د ډزو په وخت په سلګونو کسان د هوایي ډګر په ترمینل کې موجود وو د فلوریډا ګورنر ریک سکاټ له حملې نه څو ساعته وروسته له خبر اعلان سره د خبرو په محل وویل چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په تلیفون وغږېده او دغې پیښې په اړه ورته معلومات ورکړل ګورنر سکاټ وویل چې تر اوسه پورې لا د جمهور رئیس اوباما سره تماس نه دی نیولی د فلوریډا د ایالت یو سناتور بل نیلسن د ای بی سی نیوز تلویزیون ته وویل چې حمله کوونکی د اسټیبن سنتیاګو په نوم پیژندل شوی او د امریکا د پوځ د هویت کارډ سره و خو تر اوسه پورې نه ده معلومه چې خپل کارډ او کله بل چانه اخیستی و عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې حمله کوونکی نارې وهلې چې زه یهودی نه یم دا واشنگټن دی د امریکا د استخباراتو او مشرانو د جمعې په ورځ د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړ او د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د استخباراتو او کمپیوټري غلو د لاسوهنې په اړه ورته بشپړ معلومات ورکړل د دې نه مخکې ټرمپ د روسیې د لاسوهنې په اړه د کانګرس او مشرانو جرګې د غړو لخوا د تحقیقاتو د پیل کولو غوښتنه په اصطلاح سیاسي غچ اخیستنه بللې وه او دا خبره یې نه منله چې روسیې ګوندي واقعا تیر کال په نومبر کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د هغه په طرفدارۍ باندې لاسوهنه کړې وه ټرمپ د استخباراتي ادارو له مشرانو سره له ملاقات نه وروسته په یوې لیکلي بیانیې کې دا ملاقات تعمیري وباله او زیاته کړه چې زموږ د ستر ملت لپاره د دې ټولنې یعنې د استخباراتو د ادارو د نارینهو او ښځو کارکوونکو د خدمت زه له حده زیات ممنون یم خو بیا هم هغه په روښانه او ښکاره ډول د امریکا استخباراتو دا نظر تایید نه کړ چې د روسیې جاسوسانو او کمپیوټري غلو د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې یا ډی این سي له دفتري کمپیوټرونو نه غلاګانې کړې وې او داسې معلومات یې غلا کړي وو چې هدف یې په انتخاباتو کې د ټرمپ بری او د دیموکرات ګوند د کاندیدي هیلری کلینټن بې اعتباره کول او ناکامه کول وو کانګرس د جمعې پر ورځ د امریکا د ټولو ایالتونو د استازو په موجودیت کې تیر کال د جمهوری ریاست انتخاباتو مجموعي رایو له یوځای کولو او شمیرلو وروسته د جمهوری ریاست انتخاباتو نتیجه رسمن توثیق کړه منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پنس یې وړونکي کاندیدان اعلان کړل د کانګرس د دواړو خونو د استازو په منځ کې د مجموعي رایو یا الیکټرل کالج د رایو شمیرل او د جمهور رئیس د مرستیال جو بایډن لخوا په لوړ اواز په عام محضر کې اعلانول د انتخاباتو وروستۍ پروسه وه
Winona Duke of the state of Minnesota has received one vote. This announcement of the state of the vote by the president of the Senate shall be deemed sufficient declaration.
دا د خاغلی بایدن غږ دی چې د 2014 میلادي کال د نومبر په اتمه د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ او د مایک پنس نومونه د وړونکو کاندیدانو په توګه رسمان اعلان کړل. وروستۍ نتیجه ښیي چې ټرمپ د الیکټرل کالج یا د اساسو د مجموعي رایو 304 او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن 220 رای ګټلې وي. خو د ولسی رایو په حساب هیلری کلینټن له ټرمپ نه 2.9 میلیونه زیاتې رای اخیستې وې. نوی جمهور رئیس او د هغه مرستیال د جنوري په 10 د وفاداری لوړه کوي. د سوریې د کردانو او عربو یو ائتلاف چې د سوریې د دیموکراتیکي قواو یا اس ډی اف په نوم فعالیت کوي او متحده ایالات نظامي مرسته کوي، د اوبو په یو مشهور بند حملې پیل کړي دي چې د داعش د مرکز راقنه تقریبا 45 کیلومتره لرې پروت دی او ستراتیژیکي اهمیت لري. د طبقه بند چې د فرات د سیند په غاړه واقع دی په سوریه کې تر ټولو غټ آبي بند ګڼل کیږي. دا وخت د داعش د وسلوالو په ولقه کې دی. کوردي قواوې چې امریکایي قواوې ځمکلی او هغوی ملاتړ کوي کوشش کوي چې ونیسي. کوردان اوس د طبقه بند چې د بحث د بند په نوم هم یادیږي او 50 کاله مخکې جوړ شوی او 60 کیلومتره لوړوالی لري، ورنه 1 کیلومتره لرې دی. او د ترکیې پولیسو 13 کسان وړمه ورځ د حیوانات په تفریحي کار ازمیر کې په مرګانۍ حمله کې د لاس درلودلو په الزام باندې نیولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو خبرونه هم د امریکا غاک آشنا ردونه ووردل او دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د هغو افغان ماشومانو راتلونکی له ناڅرګند برخلیک سره مخ دی چې په ښارونو کې مزدوري کوي. خلک یې له کورنۍ غوښتنه لري چې د کار په ځای دې په خپلو ماشومانو زده کړې وکړي. د رپورټ تفصیل د امریکا غاک آشنا ردیو د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې اوري.
دیارلس کلن شفیق الله د ښوونځي د اووم ټولګي زده کوونکی دی. د تلیفون کریډیټ کارتونه یې د ژاولو په قوطي کې اچولی او کرای ورځ د ژمي په دې سړه هوا کې له یو جوړ جامو سره د ښار په کوڅو ګرځي. شفیق الله وایي که څه هم د خپلې کورنۍ د ټولو اقتصادي ستونزو د حل ته یې وس نه رسیږي، خو بیا هم د کریډیټ کارتونو د خرڅلاو له لارې لاسته ورغلې پیسې د خپلې کورنۍ د اړتیا پوره کولو لپاره ورکوي.
کرڑ کے چھ پروی ہرس کے دیار لاس روپئے پت کی چھ پاتیا ہرس کے دریا روپئے پت کی زمی کے خخر سے زمی کے پدا خخر سے کہ سورج لانڈائی ہوئی وہ مکتبو چھٹائی سی خارا کاش کی کرسی نہیں وہ کیا شا خارا خلی ہر سے خلی کرڑ
دغه ماشوم شفیق الله په خپل تنکی یو لاسنو لګټلو پیسو څخه د شخصي کورس فیس هم ورکوي. د هغه ستره هیله دادا چې زده کړی وکړي، خو خپل زیاته انرژي په خار کې په ګرځیدلو لاسه زی.
زه شاګیر یم، وم ټولګي ته یم، نرا کورس یم، خو استاد دی بخي، خو استاد دی ارمن می دا چې خا انګلیسي زده کوم، دا مې ارمن دی.
ماشوم وحید الله بیا د خوشخار دی مرکزی چوک پر غاړه کاغذی قطعی پلاس د کریډیټ کارتونو غک کوي. وحید الله د دوو میاشتو راهیسې د غلطر سړک پر غاړه ولاړ وی، ل چیرې څخه بي وزلی لورا یخکاری
کراټ خرڅوم. د دې میاشت کې چې کله دوا سره کله دوا نه سره سره په ګټه کې بل دوا تر زمان دی رسې ګړډای چلوي بل کراټ خرڅوي. مکتب خو به تر وسه پرې یلای نه، دا یم یې دویم سم یې یم خپل لري ته یې خپل وی چې دا دویم سم چې لګ ځا کې سی بیا دریم سم کې به سی ورسا ولاګه.
خای په خوشکار کې د هغه ماشومان شمیر سلګونه او ان زورګونه وي چې د کریډیټ کارتونو د خرڅلاو یا د نور درنو کارونو لاره د کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي. د خوشخار اوسیدونکو عزیز رحمان دالو ماشومان سره ظلم بولی، خو په عین وخت کې پر روزګار ځوانانو هم غږ کوي چې همت کول لو دغه ماشومان زده او د هیواد په آبادولو کې برخه واخلي.
نو هغه ماشومان چې دوی رښتیا دوه کارونه کوي، نانی په بازار کې کریډیټ خرڅوي، دغه په ځای باید دغه ماشومان درس وایي او ځوانان باید دغه کار وکړي، ځکه چې دا لیا ګرځي او نشه تماشې کوي. نو دوی په ځای باید ځوانان دغه کار وکړي ترڅو ټولنه د دې مشکل څخه چې پاک شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا تر 2 میلیونه زیات افغان ماشومان د داسې درنو کارونو په ترسره کول اړ ایستل شوي چې د عمر او توان سره یې مطابقت نه لري. نامنی، بېوزلي او بیکاري عمده لاملونه بلل شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
کڅه هم د ملاریا د ناروغي پر ضد پرمختګونه شوې دي، خو لا هم د ماشومان مړینه په خاصه توګه د افریقا په لوی وچه کې د توقعونه زیات لوړه شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې جسیکا برمن په دې راپور کې اوري.
کیتلین میتلند چې په امپیریال کالج لندن کې د ماشومانو د ساري ناروغیو متخصصه ده، هغه په کینیا کې په خپل کلینیک کې د ملیریا ناروغي چې د افریقا په هغه سیمو کې چې دغه ناروغي پکې خپره ده، وایي چې دغه ناروغي په خاصه په ماشومان ډیر بد اغیز کړی دی. د راپورونو له قراره شپږ لکه یو دېرش زره کسان هر کال په دې ناروغي اخته کیږي. میتلند وایي چې په دغو کې زیاتره ماشومان دي چې عمرونه د پنځو کلونو کم دي. د نیو انګلند د میډیسن په مجله کې په یوې لیکنه کې میتلند لیکي چې شاوخوا دولس سوه ماشومان په هغو سیمو کې چې تر ټولو زیات ځپل شوي دي هره ورځ مري. دا په لسو ماشومانو کې یو وي، که څه هم هغوی ته د هر ډول عصري روغتیا او اسانتیاوې هم شته، خو میتلند لیکي خو بیا هم هر څه بد نه دي. په تیرو لسو کلونو کې هغه وایي د ملیریا د کنټرول لپاره بودیجه زیاته شوې ده، لکه چې د غوماشو څخه د خوندي ساتلو لپاره پشخانې او دغه راز په پراخه کچه د ارتیمیسین ترکیب د لارې علاج دی چې دا وخت تر ټولو پرمختللی ترکیب دی چې په نتیجه کې د ملیریا ناروغۍ د نړۍ په ډیرو برخو کې کمه شوې ده، خو لا هم دا ناروغۍ د افریقا په ډیرو برخو کې جدي خطر دی. میتلند د څېړونکو څخه غواړي چې د ملیریا ناروغۍ د علاج په برخه کې دي زیات تمرکز وکړي.
So a modest improvement in outcome from any one of the complications of children with in severe malaria could have
د ملیریا د ساري ناروغي د علاج په برخه کې قسمون راسي، دا په درست افریقا کې د مړینې په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. میتلند لیکي د ملیریا د ناروغي د علاج په برخه کې د نورو ناروغي په پرتله لږ پرمختګ شوی دی. دغه ناروغي لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ او د غرض نورې شې تګلاري چې د ملیریا د قربانانو علاج وسی نه دي شوی. نوموړي د دې یادونه هم کوي چې په څو کلینیکونو کې د ملیریا د ناروغۍ ازمایشي علاجونه سوي او د لویدیځوالو اټکلونه چې څنګه د ناروغۍ په ماشومانو کې کنټرول سي، د مثال په ډول د معاینو تراپۍ د لارې چې د کوما او د صدمې درملنه پکې شکیږي، دا ثابته سوي ده چې دا په ملیریا کې کار نه ورکوي بلکې تاوان رسوي. یوه څېړنه چې د میتلند په مشرۍ ترسره سوي ده، دا ښودلي چې دغه تراپۍ په ماشومانو کې ملیریا د درو څخه تر څلور فیصده پورې زیاته کړي او وجه لا تر اوسه نه ده څرګنده. د لیکنې په آخره کې میتلند د دواو پر ضد د مقاومت زیاتېدل اندېښمنه کړې ده. هغه دواوې چې د غوماشو پر ضد په پشخانو کې استعمالیږي او دغه راز تر ټولو اغېزمن علاج چې د ارتمیسن دی، د هغې پر ضد هم مقاومت زیات شوی دی. د دواو پر ضد د ملیریا مقاومت نه شي لومړی ځل په کمبوډیا کې تجربه شوي دي. د دغو دلایلو له کبله میتلند وایي د روغتیا نړیوال سازمانونه او د څېړنې ټولنو ته پکار ده چې ملیریا ته د خپلو لومړیتوبونو په لیست کې ځای ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د فراه د امیر اختیار رئیس وایي که څه هم په 2015 کال کې د ګزند څلور مثبتې پیښې په دې ولایت کې رامنځته شوې وي، خو د پولیو د واکسین پر مټ یې وکولی شو چې په 2016 کال کې په دې د فراه په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ګزند د ناروغۍ مخه ونیسي. بل پلو ډاکټران لا هم په دې ولایت کې د پولیو واکسین پر ګړندي کولو ټینګار کوي. تفصیلی د امریکا غږ شناری دو د خبریال خوشحال زلان پر راپور کې اوري.
که څه هم په 2015 عیسوي کال کې د فراه ولایت په بکوا، ګلستان او خاکی سفید ولسوالیو کې د ګزند څلور مثبتې پیښې رامنځته شوې وي، خو په 2016 عیسوي کال کې د پولیو یا ګزند کومه پیښه د دې ولایت په مرکز او یا هم ولسوالیو کې رامنځته نه شوه. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د دې ولایت ټولو تر پنځو کلونو ښکته عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین رسولی دی، نو ځکه په 2016 کال کې فراه ولایت ماشومان دی ګزند له ناروغۍ څخه وژغورل شول.
په تیر کال کې یا 2016 کې موږ خوشبختانه چې مثبت واقع د پولیو فراه کې نه لرو. دا په دې معنا ده چې زموږ سرویلانس یا احصایه ګیري د پولیو د واقعاتو د کشفولو لپاره په شکل د فعال فراه کې موجود ده. فعال چې واقعات موجود دي، متا عامل پولیو نه ده. پس د دې چې دا واقعات مو کشف کړي او معاینات مو لابراتوار مجهز لابراتوارو ته استولي، نتیجه د پولیو منفي راغلې. یعنې په تېر کال کې موږ خوشبختانه هیڅ واقع د پولیو فراه کې نه لرو.
بل پلو ډاکټران لا هم په فراه کې د پولیو واکسین پر ګړندي کولو ټینګار کوي. په فراه ولایت کې د پولیو ناروغۍ متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي د ګزند ناروغۍ په ډیره لوړه کچه ساري ده او لا هم په دې ولایت کې ماشومان د ګزند واکسین ته سخته اړتیا لري.
دا د اروپایي ملکونو خپل خلک د واکسین پیسې ورکوي، د دې مصارف د اروپایي خلکو خپل خلک ورکوي، دولتونه نه ورکوي. دا د دوی لپاره دا مصارف ورکوي چې دوی د ګوزن څخه وساتل سي. دوی د لپاره کې په دې خاصه مسافرتونو ور ډیر هوایی مسافرتونو دي. تاسو ته معلومات ته مثلا کابل څخه هر څوک د دنیا هر سر ته تلای سي او هر ځای ته انتقال کوي. دغه ویروس تاسو انتقالوي او هغه خلک پخته کیږي.
خو د فراه ولایت مدني فعالان لا هم د دې ولایت په نام نو ولسوالیو او د دولت د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې سیمو کې د ګوزن ناروغي د خپرېدو په ویره کې دي. په فراه کې مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي د پولیو واکسین یوازې د ګوزن له ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره دی او د سیاست نه په ډیر لری واټن کې بولي. هغه د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین کوونکو سره دې همکاري وکړي.
پولیو یو مرض دی، یو دشمن دی د بشریت، د انسانیت، یعنی هغه د بشر او انسان په وړاندې انسان لمن جوړي. نو د پولیو په وړاندې چې کوم واکسین ترسره کیږي یا د ګوزن په وړاندې چې کوم واکسین ترسره کیږي، دا هیڅ سیاسي اړخ نه لري او دا د سیاست لپاره هیڅ ګټه هم نه لري. دا د خلکو د اولادونو د آیندې ژغورې یو تړلی مو.
خو باید وویل شي چې په تیر 2016 میلادي کال کې د افغانستان په کونړ، پکتیا، کندهار او هلمند ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزن د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل، د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
درنوندونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. د بنگلاديش چارواکي وایي د تیر کال د قهوه خاني د بریټ مشکوک کس په وژلو سره به په بنگلاديش کې د ترګري کچا زیاته رقم شي. د ریپورت تفصیل د حسیب الکوزین اوري.
د بنگلاديش امنیتي چارواکو د جمعې پورز ویل چې دغه هیواد پولیسو د بنگلاديش په پایتخت کې د ډاکې د قهوه خاني د تیر کال مشکوک بریټ کوونکی په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې د بریټ کوونکی ترڅنګ یو بل مشکوک هم وژل شوی دی. د دویم کس هویت څرګند شوی نه دی. د بنگلاديش د کورونی چارو وزیر اسد زمان خان د چمې پورس خبريالانو ته ویل چې د دې دواړو کسانو وژنبه په بنگلاديش کې د ترګري په کومولو کې مرسته وکي. هغه دا سی ویل
مازان چې لاوته واس وانټډ ټیرورست
نور الاسلام مرزان زموږ پولیس کې تر ټولو لوی ترهګرو. زه فکر کوم چې د مرزان او صدام حسین په نامه د دویم کس په وجولو سره به په بنگلاديش کې ترهګري تر زیاته کچې پورې کمه سي. د دې برسیره زموږ امنیتي ځواکونه د آمده باش په حال کې دي چې په هیواد کې د هر ډول پېښې مخه ونیسي. د تیر کال د قهوه خانې د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیستی او برید کوونکي د جماعت المجاهدین د ډلې غړي و چې پر دې ډلې باندې په بنگلاديش کې د لسو کلونو راهیسې بندیز لګېدلې دي. د تیر کال د برید رئیس د بنگلاديش امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 45 افراطیان وژلي دي. په بنگلاديش کې په دې وروستیو کلونو کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي چې پکښې بهرنیان، د اقلیت قومونو غړي، لیکوالان او بلاګ لیکونکي په نښه کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم درنودونکو یو روغتیایي مطلب لرو. په یوې تازه نړیوالې څېړنې کې معلومه شوې هغه دواګانې چې د انسان په وجود کې کلسترول یا د وینې غوړ کموي، د زړه د ناروغۍ خطر هم کموي. څېړونکي وایي که یوه ګولۍ هم د ورځې وخوړل شي، د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډیر زیات کمیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارل پیرسن په دې راپور کې اوري. په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري، که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري، په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړه کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغي وژني. دا چې په امریکا او ټولې نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندېدو په ناروغۍ اخته دي. یوه ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اووینز د نوې څېړنې په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدلی شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلې وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کلسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
ستاتین یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي باید چې هر ورځ یوه د ستاتین ګولۍ وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږو لویو وچو په 21 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړی او مېرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 50 کالونو په دوران کې به ناروغه شوي وای. خو وایي هغو کسانو ته چې د ورځې یوه دانه د ستاتین ګولۍ خوړله په هغه کې د زړه حمله، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ څلیرش په سلو کې کمی شوی وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او دا هم د روانه خبرونه ورسته مطلب. د زیمبابوې د چاپیریال ساتنې تر ټولو لوی ډلې د دسمبر په میاشت کې په چین د 15 فیلانو د خرڅولو په اړه د پوره شفافیت غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال سبستن فلاز هراري په دې راپور کې اوري.
تیر پنځشنبه د جمهور رئیس رابرټ مغابي حکومت دا تایید کړی چې تیر میاشتې 15 فیلان چین ته صادر کړی دي. کڅه هم د دې مخکې د زیمبابوې د چاپیریال ساتنې ټاسک فورس راپور یې رد کړی وو. د جمعې پورز جانی روډریجز چې د چاپیریال ساتنې د ډلې مشر کوي وویل په دې اړه د اسنادو محرومیت د درغلي وندیشنې راپورته کړی دي او دغه راز کوم حیوانان چې چین ته انتقالیږي دا غو سره غیر انساني چلند کیږي.
There's nothing been transparent about it because you can see in Zimbabwe where the corruption and the greed is so deep. These animals belong to Africa.
په دغه کار کې هیڅ ډول شفافیت نشته. تاسو وینئ چې په زیمبابوې کې درغلي او هرس ډیر زیات دي. دغه څاروي د افریقا دي. که تاسو غواړئ چې صادر کړئ نو گاونډي هیوادونو ته صادر کړئ. چالت د دغه څارویو د لپاره نظام مناسب او مساعد دي. روډریجز وای حکومت چې څنګه ادا کوي هغه په دې اړه شکمن دي چې دغه پیسې د څارویو په ګټه استعمالیږي. هغه زیاتوي:
They keep claiming that the money goes into conservation. I can't see it. The Chinese donated 4. something million of
هغه ادعا کوي چې دغه پیسې به د چاپیریال ساتنې په پروژو ولګول شي. زه دا سینې وینم چې نایانو شاوخوا 3.2 میلیون ډالر ورکړي. د دې مقصد دا و چې د څارویو شکار محدود کړل شي. خو دا سې څنګه کیږي؟ او داسې کسان سته چې په دې پروسه کې داخل دي او د ځنګلي ژوو په بیه ډیر زیاتې پیسې جوړوي. تیر کال د زیمبابوې حکومت وویل چې ځنګلي ژوې به خرڅ کړي او په دغو پیسو به هغو حیوانانو ته چې د وچکالۍ اغیزې احساسوي هغو ته به خوراکي مواد رانیسي. په زیمبابوې کې موسمي حالت چې النیرو ورته وایي په موسم اغیز کړی او وچکالۍ رامنځته کړې ده. په زیمبابوې کې د فیلانو شمېر 3000 دی او دغه شمېره د افریقا په لویه وچه کې په دوهم نمبر کې راځي. خو شمېر یې په کمېدو دی. شکاریان دغه حیوانان د هغو د شکرونو دپاره وژني. دغه شکر په آسیا کې ډېر زیاته تقاضا لري.
او په همدې سره درنډونکو د امریکا غا غشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونې مطالب هم پاتې ورسدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.